جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی لخپل یو شمیر رضاکار و همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انزور کړي دي. امید شریفی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپلو هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې تر څنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوږ شه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې یې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهال حالت مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په حواله باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډېره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کوم دی نو په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کوم دی نو هم په ذهنونو کې یو ګن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغې مونږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکولی شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام ونه رسولی شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده ونه رسولی شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راواړئ او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډېره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینلې زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویزیون باندې کومه ډرامه کولی نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه وو بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلاني د کور کیسه ده، دا د پلاني ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو او هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمنګ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو او د کلتور په رواني کې کم دینو سیړي یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل د ټولو نه بنیادي لکه ذمہوار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم، نو د ټولو نه اول زیموار چې کوم دی نو هغه رایټر دی، بیا د ټولو نه بل زیموار سړی چې کوم دی چې په هغه کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي، نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم زیموار دی. بل زیموار چې کوم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپ باندې کار کوي چې هغه پختو ژبې ته، پختو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کی چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم، نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټوله زیمواری زه د ټولو نه بنیادی زیمواری هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی و وشت کلن ځوان دی. شیرانی پخوا یوازې په اردو ژبه لیک کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه غلط پیراګراف کوي. دومره خبر دا ده چې دو بندیزه بغیر له عنوانه لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعري کې ده. که څه هم نثر خدای خو یو خپل مزک هم لري، په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو، صنایع ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي دا څنګه نه لري پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ازمکه ده، خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کېږي. او دوه بند بیا هغه خیال چې موږ له راځي یا موږ کوم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچوي کروي، هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د هغه ترتیب چې کوم موږ پکې برابرو یا په لیکنو کې موږ هغه کوو هغه نه وي پکښې. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع شي، هغه چونکې دی په هغه پلاټ چې د لیکنې که ناول وي که کیسګۍ وي که کیسه وي، دی هغه پلاټ نشي برابرولای. په دوه بندیزه کې ما دا ځای ورته ایښی دی چې ستا د یاګړ ټول خبرې چې تا په دوه بندیزه کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي خو خیال یې وي، لومړنی خیال وي، په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه که ته زر ولیکې او په هغه کې بیا ډېر تبدیلي نه راولې، نو دغه د دوه بندیزه خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ یې هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده، که ته نثري ټوټه وي یا کیسګۍ وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي هغه به ته په کردار پورې تړي، په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه ته له کردار څخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسې کومې دوه بندیزې لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسګۍ ښکاره شوې ده او کله راته نثري ټوټه ښکاره شوې ده چې ځینې خلک ورته منثور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دوبندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي، نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید د یو دغسې ژانر منتخب کې چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نور مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسی کولی؟
له وخت څخه چې ما کله لیکنې شروع کړي دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې باندې کې لیکل کېدل، هغه ما کول، هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به عنوان ورکولی، په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزورې شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار کې پر کښته هغه باندې وي، دغه یو نوی سوچ ما ورکړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي، غټ وي، چې په هغه کې پراختیا وي، ته هر موضوع پکې چړلی سي، پر هغه غږېدلی سي. خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم، بیا د هر ادب خپل روایت لري، که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي، هغه په یو خپل حدودو کې اوسي. ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي، زما چې کوم سټایل موږ ورته وایو، هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري، هر لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري، که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول، په دو کې او په نثري ټوټو کې، په دې کې ته یو سټایل نشي خپلولای.
نه، خو هر لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري، چې فرضاً اوس په لنډ کیسه کې څو د فاروق سرور لنډ کیسه را واخلي، ته یې پېژندلی شي چې دا د چا کیسه ده.
هغه خو د دوی تر خیال تر حده پورې ده، د ده چې کوم د خوښې موضوعات یا دوی پر کوم هغه باندې هغه کوي. دغسې خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې، تر هغه خو دی نشي وتلی. او دومه خبر دا ده چې دوبندیزه که څه هم ډګر یې ډېر پراخ دی، خو ګرانه ده.
که ممکنه په دې برخه کې به له تاسو څخه یوه دوبندیزه واورو او بیا به وروسته خبرې پر وکړو.
دغه یو دوبندیزه ما لیکلې وه، د سلیمان غر مشابه کړی دی، دا لږ علامتي کیسه ده. د سلیمان پر غره ولاړ وم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو، یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی کامت سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري، خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو. له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم، ما د تل ژوند اوبه څښلې، زه نه مرم، زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني ګواه جوړ سم. خو دا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم، ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړې چې آبي حیات مې هم نشي ژغورلی. دا یو بند و. دوم بند اوس شروع کېږي. ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې، ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه و ترې پوی، هغوی نیم انسانیت مانه، ځکه یې ښځه خواره وله، هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه، هغوی ځان لپاره ژوندي وو، په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل سوي وو، هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ، خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سوپو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوبندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسو دوبندیزه چې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی. څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه، له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوبندیزو کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي، څومره قوی بول
طنز چې کای دوری طنز کوا چې سړی په پویژ لوستون کې په پویژ دوری طنز مکو چې لوستون کې بیا نه په پویژ او دوم کټیو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وی لیکوال په خپل کردار وی دی او کیسه نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغړي له هغه علامات ځخه ډیر کار نه واخی لما سره چې په دې دوه بندیز کې ما چې مخاطب او ما پښتون شایلې دی هغه ما به شک په علامات باندې بیان کړی دی داغه کیسه په علامات ځان منه دی په علامات کې چولې ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم چونکی از ما خیال ترمال وړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي هغه باید دور وي چې ته یو څوک په پوی کړي د چا تر سر باید لوړ نشي تر
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاثیر نغاړي پر کوم موضوعات دوه بندیز لیکي
کوشش مې کړی دی چې د فلسفه موضوعات پکښې وي او هغه